په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزه نوري استنوري هر کله کوم د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر بد طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي دا کوي چې یو شمېر طالب بندیان تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دې ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن لوړه پر ځای کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړ چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوش کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته تللي دي داسې وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر يم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي او دا د هغې موافقه خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
شغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او شواهد هم وړاندې نه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یې شوی چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د رسنیو دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې تایید کړ چې د ملي امنیت ځواکونو تیر شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل. اعلامیه زیاتوي وژل شوي کسانو د انتحاري بریدونو په تنظیم، هدفي وژنه او د چاودیدونکو موادو او پیسو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت اداره وایي د جلال آباد دغو عملیاتو څو ساعتونه دوام وکړ او زیاتوي چې پکې نورو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونغه وړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوشي پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکی پیژن پاڼې په لمړی صفحه کې لیکل کیږي. شغلی رسولی زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکی پیژن پاڼې ویشلې او د ټولې با اعتبار یا د باور وړ دي، خو یو شمېر هغه کسان چې له وړاندې تذکرې اخیستي خو غواړي پیژن پاڼو کې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نویو پیژن پاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېر لا زیات شي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړان دي نو اعلان شوی داسې مهال تر سره سوچ د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهره وسوې. بلتا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې نننۍ مراسمو ته سلګونه لوړ پوړي چارواکي وربلل شوي، خو په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دا چارواکي څوک وو او څه شمېر کسانو په مراسمو کې ګډون وکړ. بلتا لیکلي د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون مشر شاغلي لوکاشینکا ته د ولسمشري تصدیقنامه وسپارله. لوکاشینکا چې شپږویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون څخه رخصت شو. په جرمني کې د چریتي روغتون په یوې اعلامیه کې نن ویل شوی چې د ناوالنی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ډاکټرانو دا هم ویلي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. نوموړی تیره میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوه الوتکه کې ناروغ شوی و، جرمني ته درملنې لپاره انتقال شو. ناوالنی 2 ورځې په برلین کې بستر و. روغتیایي چارواکي وایي د ناوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودلې چې نوموړی په نوی چوک ډول زهري موادو مسموم شوی و. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې د جرم شواهد وویني. کرملین د ناوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او په استرالیا کې نن هم په یو ساحلي سیمه کې د بند پاتې شوی نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د راپورونو لمخې تر اوسه د تاسمانیا ټاپو په کم عمق اوبو کې د تباندې 400 نهنګان بند پاتې دي. د دې سیمه د وحشي ژویو او پارکونو د خدماتو مشر نیک دیکا نن وویل چې داسې ښکاري ډیر نهنګان به مړ شوی. د شغلي دیکا په خبره د نهنګانو د وضعیت ترزونې لپاره کشتي لجل شوی دي څو معلومه کړی چې د ځینو نهنګانو ژغورل شونې ده کنه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالبانو د جګړو ډګر ته مخ کړی چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوي تړونه سرغړونه ده. د غلی عبد الله د څرګندونې په د سولې په خبرو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د شخړو د هواري د چارو دی او تحلیلګر نظر اخستای.
دا خبرې چې د دوانو ترمنځ غو د باور فضا خرابوي او ګډوډي نو تبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجادې.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي.
دوه سو بیا بیا ورته اپیسې نه پخنه
بیوال ټکان بیا د بی دا خو علاقه درې ساعت څلور ساعت پنځه ساعت هم درولې.
په نړیوال مسایلو کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د نړۍ د مشرانو د وینا او له حاله مو خبرو دی. خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې در ترسه شین خالی بیا لسیا بند د سولې کورس مګر نه لمند د سولې کورس.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه کې نور معلومات اوریدل شي. بلې د اساسي بشري حقوقو له اونیزه خبرونه سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاته برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په راستو وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله وای یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوی بیرته جګړې ته ستانه شوی دي. عبد الله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته پرون په وینا کې وویل دا طالب وسلوال د هغو پینزو زرو بندیان له ډلې چې د افغانستان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پایل په شرط آزاد شوی. خغلی عبدالله دا هم ویلی چې یو شمیر خوشې شو طالبانو ان په کابل کې جګړو ته مخه کړی ده خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی دي. امید زهیر ملی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس په خپل تازه څرګندونو کې بیا جګړې ته د یو شمیر هغو طالب وسلوالو لستنې دوه خبر ورکړي چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوی دي. عبد الله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوی دي خو په دوی کې یو شمیر کسان وي ان په کابل کې جګړه پیل کړی ده.
صادقانه د هغوی د کرشمیر پاړه نه پوهیږم خو پر دې خبر يم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستنه شوی دي او دا د حقې هوکړې نقص دی چې دوی یعنی طالبانو کړی ده.
لدی وړاندې یو شمیر امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوی طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شوی دي او یو شمیر ان په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې پر بنسټ یې له حکومتي زندانونو له 15000 زیات طالب بندیان خوشي کړي دي خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمیر طالب بندیانو د ورګرځېدو په تړاو د خاغلی عبدالله خبرې ردوي. د دې ډلې وایان زه به الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې لیکلي دا خبره سمه نه ده او هغه بندیان ټول په خپل شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوختي. خغلی مجاهد زیاده کړي د جګړې پولیسو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته ځکه له رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شوی او طالبانو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوري مرکچ پلاوي په خبرو بوختي. خغلی عبدالله که څه هم خپل وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دو باندې اندېښنه خود لري او زیاتوي تاوتریخوالي په دومره کچه پورته دی چې خلکو ته د منلو نه دی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره او امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربان ته غاړه کېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د هند ورځپاڼې سره په مرکه کې له دواړو لوري غوښتي چې څو
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
خو د تاوتریخوالي دوام او ترخوای د جګړې لیکو ته د آزاد شوي او بندیانو ستنېدل د سولې روان بهیر ته څومره زیان رسولی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي ښکیل لوري باید د سولې پر وړاندې راپورته شوي خنډونه ژر تر ژره لرې کړي.
د نړیوالې ټولنې فشار باید د دوی پر امیانو باندې هم د امریکې هم د پاکستان په دواړو لورو باندې هم پر د افغانستان پر حکومت هم طالبانو باندې چې جګړه باید توده نه شي لمن ونه وي د اوربند چې نه کې زیادې اقل اور کم وشي.
جګړې ته د طالبو وسلوالو د ستنېدو او ترخوای د تاوتریخوالي پر دوام داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې په قطر کې لا هم د افغان مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ سولی د رسمی خبرو تګلاره نه د ورستې شوې. دواړه لوري وایي په یو شمېر اختلافي موضوعاتو د هوکړې لپاره بحثونه روان دي او هیله خی چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د فبروري په 9 دواړو لورو لاسلیک کړی دی. د عبدالله لدی سرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د افغانستان په اړه یو لړ سرګندونې وکړي او هیله څرګنده کړي چې د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې به یوه حل لاره وموندل شي. په دې اړه مې مخکې د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو اغیز ونه کړي.
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی اخلاص نو ویلي او که اخلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سپتنامو کې بیرته لاړ شو، خو ځي خپل پخوانیو ملګرو سره یوځای کیږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره باغیز ولري. طبعا هغه اخلالونکي خبرې هغه خبرې چې د دوانو ترمنځ هغه د باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما د منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو نو داسې په وار وار شوي چې بعضې مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړي دي یا د جګړې تیزوالی کې د تیر درې اونۍ منګو ګورو. هغه شیانو چې ویره دا وه چې دغه چارې به په د سولې پر روان بهیر منفي اغېز ولېږدوي، اما تر اوسه پورې د لنیکه مرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګه ویلی شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریځ پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث خو همدا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته، خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکره ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډیره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبند دلته فعالیتونه طالبان لخوا کیږي او هغه حتما په لوی خارونو کې نه حسابيږي. اما کرا شو بیا هم سرغړونه ته دا توقع چې سل په سل به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پرځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه وسیږي.
د افغانستان لپاره د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد پرون د استاذ جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استمای غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالی باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی د سول خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیل زاد کتا چې ګوري د دوه تړون نو وروسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازمه ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارون کې نو وسیږي یا وړخ د فکرونه کې چې دا موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیل زاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي، لیکن معلومه خبره ده چې د طالبانو لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې او پیغام همغوی تر اچي دي.
بلې، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیری ورځ سرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ تر لاسه کړي؟
تر درېم د نومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکرات او چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسیدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ټرمپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي، یو خواته خپل ملاتړو ته د کمپاین رقم نریټیو چې دغه پیوړی کول هڅه کوي چې ګوري زغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړه وغه ته متحد يم، خو په عین حال کې د افغانستان د شړ اخونو ته هم پیغام لیکدوي چې د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته وي، چې نوولې چې د جدي دی او د غوړي چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
د اشخاصو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لسګونو هغه افغان ژباړونکو چې لنګ دي دولسه زره حصے په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. برتانیا د حکومت د هغې نوې پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی چې پر بنسټ لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د مشکېدو اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی. دغه افغان ژباړونکو وایي د ویزې ترلاسه کولو لپاره په نوې پریکړې کې شرایط دومره سخت دي چې ډېرې د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام د دغه ژباړونکو اعتراض ته ورغلی وو.
نګدی 200 هغه افغان ژباړونکو چې په افغانستان کې له برتنوي ځواکونو سره کار کړي، دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوې دي. دوی د برتانیا له هغه نوي پریکړې راضي نه دي چې لمخي لزګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هواد کې د وسیدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوي پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوي پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د مشت کېدو غوښتنلیک وړاندې کړي چې د 2008م او 2014م کلونو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه کې اتلس میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي، خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوی افغان ژباړونکو وایي نویو شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلند کیږي، ځکه د ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجه دي. افغان ژباړونکو دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دوو تنو چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو لامل نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا کچیر په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي، صرف دغه د دې نوې برنامه چې د سیو برنامه چې هغه یو یعنی د 100 نفر فعلاً محدود کړی دي چې په 100 نفر کې شاید د ټول افغانستان نه شاید 10 نفر یا 12 نفر مثلا د پروسې ته برابر وي او دا نور کسان چې دی پروسې ته نه دی برابر.
غوښتنه من دغه ده چې حکم نور شفرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید موږ تم راکړي، ځکه په دې جرمنانو کاناډایانو او په نورو ځای کې حق او حقوق ټولو ته ورک مساوي حق ورکړي. موږ مساوي حق وړو، موږ وړو چې دغه نوې قانون چې دوی ایجاد کړی دی نشر کړی دی په دغه کې دوباره یو ریویو کې دوباره چکی او دا قانون کې تغیرات راولي.
دغه راټول شوی افغان ژباړونکو وایي په سخت امنیتي شرایطو کې له برتنوي ځواکونو سره په ناامنه ولایتونو کې کار کړی چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیر یې خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او داسې ښکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره یې ښکاره شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د مشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویان دي زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو د برتانیا د دفاع کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوی او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای په دې اړه به په کابل کې د برتانیا له سفارت سره خبرې وکړي. د دې کمیسون رئیس انجینر هلمند ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې یاد ژباړونکي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او برتانوي ځواکونه یې باید حقوق ورکړي.
زمون هغه ورونه یا هغه څوک چې دوی د ډلو سره خو سره مثلا د برتانیا سره کار کړی وي، د امریکا سره کار کړی وي، د دوی ژوند مهم دی او دوی نشي کولای په افغانستان کې دا واقعیت دی. دوی کولای چې په افغانستان کې هر ځای ته تګ راتګ وکړي، خپل کارونه نورمال مخته. دوی یو ویره لري او ویره هم واقعي ویره ده. زمون نظر دا دی چې د ورونو لپاره یو زمينه مسایده کې
د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړون کې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي ل خپل کورنۍ سره وسیږي. د راپورونو لمخې د 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډیرو افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړون کې وو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنگي ماموریت پر مهال کار کړی په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل اړوند سیمو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په عین حال کې د زابل امنیه قومندان وایي د خلکو له دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیه قومندان په ګډون د لارې د ساتنې له څلوېښتو زیات پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی و.
دې ته اسکار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودي د خدمت وایي کی خدمت ورنه کوي. دوی راضي په قدر لارې ورنډريږي په پیسې راکا چې ورنه کې داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوه درې نه اور زما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کې اول درته وایي 5000 راکا 500 نه دی سلویخ 400 کې جوړ لاغی کې نیوې دیم ولې دیم مطمئن ټکان اندر باندې کی ترغو چې پیسې ورنه کې.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېر برخه لوی او بارودونکو موټر لري تر ډېر د زابل په مربوطات کې د پولیسو د ناسم چلانی دعوی کوي. دوی وايي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوسټې هم سچې د یو موټر پر سر شپږ تزر پاکستانی کالداري هم اخلي.
زمانم سیف الله ده د باغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کالدار زما پوسټه والا خالي وای
200 بیا بیا ورته کوي په سیلا
په بیوال ټکان بیا د بی دا خو علاقہ 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولې
په دغه اسکر ډیر ظلم تاسو سره کوي پیسې اخی معنا د مار والا سا وکه ویا نه ولا مگر دی گاڑی وې پکندا باندې شل دی اصله کمپیوټر کړی دا مور د پلار سره ما یاغه پدغه وې پکندا غوې دروازه ډرایور مو وې
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو اداوی منی او وایي چې یو شمیر پولیس له دندو لري کړی او یو شمیر نور سیمه ته تبدیل کړی. د زابل امنیه کمانډان حکمت لا کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیه کمانډان او ټولي کمانډان په ګډون یې 45 پولیس له دندلیری او 200 نور پولیسو نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سي د لارې ډرایورانو په ازیت ازار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر سرو ساتنمن موږ تر اوسه پورې ادلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغو کې قومندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قومندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي، او په حدود د 250-300 نفر په دغو مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړي دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی و. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته دغه لار د 4 ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي والا موضوع د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی 50 غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پایل شو. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. اسمت څرګندې تفصیل لوروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 50 مقالي سلمانسي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډیره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوي وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوي وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی 50 غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناتو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نا دیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کارکېچ خبرې وکړې. ویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګری ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نور ځانګړنو په اړه نور معلومات د جون په شیبو کې ونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې لبلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای د تخبرو او ریدل شي. خو اوس تاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سند لارې من ولایت نه غلی ول سوالي سر پړی کې ایم ما را مشرانو د دوسه دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي لوی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیش د کار دي ټول کنه شو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ورته بزما سید سه ټول د غیش د کار دي ټول د چکار دي کی ځغم په وستا دي کی چې څنګه دي چې کاری کته د کاری والسلام زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلي درې ولسوالۍ سره سره کومه سي هرڅه په خپل بستر نه بنایم تاسو شپې نه کې نه ښه څه سره کوم روزه پر ما د نه د بانک کارت نه راشه ده نه کوم څه نه راشه خو څه څه دې د دې مخه د کوم ته چې شې د کوم کارت نه تم دي راځي له نه تاسو محترم موږ سره راځي چې شېره اجنه او د مخامات ورته نه ولا
زړه پارا ولایت د بلابلک د ولسوالی څخه انرجان زنګوم خبره دا چې وروره پردا پاله بلک باندې پدغه خپل ماجد باندې لار باندې کړی د طالبانو پردا ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورل شي هغه موټره اندغه چلره خواره اندغه شاوري پدا خامش دي هغه د دریا کې د ورته چپاک دي سره جان او دغه موټره ډیر پردا د دې څه تکلیف دي زموږ دا حکومت هم دا خاص دغه نارې غم او خپل د ملي اردو غم او فاس طالبان هم دا ور څه مکر وروره پدا د خدای نام معنا ډیر پردا د دې سره یال بدایي د څه کوي دغه کار خلاص واخلي د لارې الله کې وروره مکه وي معنا مپا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان او بخې د افغان بسیم اتسواتل شمیر لارې البته کتبی پیغامونه را استوي د اوستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په سب غږ سبتون کې ماشين کې مو پرخیو ستاسو را لګلی پیغامونه هم ولولو خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا خبرونه هم مهروي خو سفر په ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي یو شمیر طالب زندانیان د حکومت لبنده تر خوشی کېدو ورسته بیرته د جګړو ډګر ته تللی دي. عبدالله د سه شنبه پرز د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د موضوع یاده کړې ده. نوموړي د دغو کسانو د دقیق شمیرو په اړه څه ونه ویل خو ویل چې دا د طالبان لخوا د موافقه خلاف کار دی چې دوی کړی ده. د احصای او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او که څوک ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1000 میټریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه ستاسو هڅې روانې دي چې شمیرې لا زیات شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن د شپږم وار لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړ. د مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سول چې د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پالو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ست مظاهره وسوه. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین لوی وروختون څخه رخصت سو او په استرالیا کې نن هم په یوه ساحلي سیمه کې د بند پاتې سویو نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري.
ناجیه صفی هم سپورتی خبر نوړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بلخ د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د کانفوسیالیو د پایل خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې د حیرتانو بندري خارګوټي د سمنګان دو کلبونو او د آزاد بلخ کلبونو ترمنځ د جمعې په ورځ ترسره کیږي. نوموړي ویل دا د کورونا له قرنټین وروسته لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کانفو دوستانه سیالۍ کیږي. د لوبو هدف د لوبغاړو د تجربو شریکول په ګوته شوی دی. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ سبا په کابل کې پیل شي. په دغو لوبو کې د اتو زونونو لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټولې لوبډلې کابل ته رسیدلې دي. د دغو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې طوفان هریرود لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن ماخام شپږ نیمې بجې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخ کیږي. دغې لوبډلې ته نن د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ځانګړي خراغلاست ویل شول. نن ماخام د کلکتې لومړنۍ لوبه ده، نو په همدې خاطر د دوبۍ د خلیفه برج تېره شپه د کلکتې پنخان او سکواډ روښانه شوی وو او د ښه بخت هیله یې ورته وکړه. روان آی پی ایل لیګ په عربي اماراتو کې ترسره کیږي چې تر اوسه یې سلور
لوبي تر سره کړی دي. دا سپورتي خبرونه چې آزادي راډیو مو اوریدل مخکې دي چې اونیز خبرونه ته وار ورسیږي. تاسو څو پیغامونه ولولو د افغان بسی مت سواتل شمیرې لارې مو چې راسته ولیدي. ذکر شیخ لکونه لري کې د افغانستان د سولې په خبرو کې یو قوي منځګړی ته اړتیا ده. تر هغه وخت چې منځګړی نوي خبرې به جنجالي وي او دواړه لوري به په کوچنۍ خبره هم ژر توافق نشي کولای. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، دوی ولې مذاکرات نه پیلوي یا مذاکرات په جدي توګه اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجي دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي او که چیرې دا ځل سوله ونیسي افغانان به د طالبانو پر ضد ودرېږي؟ کور مو ودان پیغامونه را لېږي او پیغامونه هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خره غلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله